السلام علیکم اوستر مشهدا مشال ریڈیو دا د جمعه ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 8 نیټه ده د مشال ریډیو د ماسپښین 1 بجې په خبرونه کې درته زه ملیحا میرزاده هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نیوز خبرونه تاندې ویلي او جمهوریتونه لري په اول خبرونه لای سره لمنه
پری مشر امید مهم خبرنو لنډیز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په پاکستان کې پښتنو ته د ورپی خوستون زو د هواري لپاره د ټولو پښتنو مشرانو د جرګې جوړولو لنډیز کړي د خبر پښتونخوا گورنر د قبایلي ضلعو د اصلاحاتي عمل سر تر رسولو او نورو معاملاتو لپاره یو مشورتي ډله جوړه کړي او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي او زه خبرونو تفصیل د بابي نشل ګون یو مشر په پاکستان کې پښتنو ته د ورپی خستون زو د هواري لپاره د ټولو پښتنو مشرانو د جرګې جوړولو وړاندیز کړي د ګوند د خبر پښتونخوا مشر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی پرون په خبر کې د سیاستوال اجمل خټک اتلین غونډه ته په وینا کې ویل ټول پښتانه مشران د تیر کال په انتخاباتو کې له پارلمانه بهر وساتل شول نو ځکه دې د سیاسي مشران یو دریس غوړه کړي
افتاب احمد خان شیخ حسین محمود خان چې دیسه مولانا فضل الرحمن صاحب سراد الحق سے غالي وو دروش هغه حکومتونو چې پختون لیدرشپ د پارلمنت نه مار وخت د دې لپاره چې اغي په خپل سازش کې کامیاب شي دا د وخت او د حالاتو تقاضا چې پختون مشران یو دي شي او دا کیسه مزادي شو راکړه
د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومتي ګوند پاکستان درکین سب د جولای په ټاکنو کې د درغلي ټول تورن رد کړی وو همدارس پوز هم ویلي وو چې په انتخاباتو کې یوازې د امنیت چارې پر مخ وړي د خبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د قبایلي ضلعو د اصلاحاتي عمل سر تر رسولو او نورو معاملاتو لپاره یو مشورتي ډله جوړه کړي پرون د گورنر دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا مشورتي ډله به د قبایلي روایتو مطابق د شخړو د هواري لپاره یو کوټلې کړنلاره جوړوي او دا به باور کوي چې د نوي نظام له وجې عدالتي مقدمې او فیصلې له ځنډ سره مخ نشي بلبلو د قبایلي ضلعو پخواني او د پارلمان غړو او ځکهونکو دغه مشورتي ډله رد کړې وای د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې ارزم کې دوه وروسته اوس گورنر د قبایلي ضلعو انتظامی مشر نه دی چې دا قسمه پریکړه وکړي پروس کال په قبایلي سیمو کې د FCR قانون او بیا ورپسې د IGR په نامه د موقتی قانون تر ختمېدو وروسته دا وخت په قبایلي سیمو کې لا هم کوم قانون نشته د شمالي وزیرستان به کور شو له حکومت وخت چې د مرستو پیسې دی ورته بحال کړي دوی پرون په پیښور کې د خبر پښتونخوا گورنر دفتر مخ ته د مظاهره پر وخت مشالې دوه ویل حکومت د سندو پیسې هم نه دی ورکړي به کور شو وزیرستانین وای حکومت د ټلیفون سیم کارډونو په ذریعہ شوخه اتل سو کور نه وتا و د شوی مالی مرستې نه دی ورکړي د خبر پښتونخوا چارواکو ور دي وزیرستانینو د پرونی مظاهره او غوښتنو په اړه سند ویلي خو درې مخ کې وفاقي او صوبایي حکومتونو په بیا بیا ویلي چې د هغوی ضرورتونه پوره کوي د خبر پښتونخوا د روغتیا وزیر ویلي حکومت په قبایلي سیمو کې د صحت په څانګه کې اصلاحاتو ته ژمن دی او هلته به ټولې اسانتیاوي برابروي دا خبر هشام انعام الله پرون د ورغزو په غلزیو کې خبریالانو ته وکړه نوموړي ویل تر مارچ پورې د قبایلو د ټولو هسپتالونو ضرورت معلوموي د پښتونخوا د روغتیا وزیر زیاته کړه چې حکومت پلان لري چې په قبایلو کې د ضلعو پر کچه د صحت داسې ادارې جوړې کړي چې خپلې پیسې به لري او په چارو کې به خپلواک چې د خلکو اړتیاوي پوره کړي مشال دوی ته وغوښتي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي غنی د سرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د چارو د ارزیابۍ لپاره جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال وکړي
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهور
هیلمن یم چه تاسو تبا و سرگند شوی وی چه ولس مشر مو ده هغ ولس مشران و لدلی نده چه کلوای دوست او کلوای دخمن دخمن تعریف روحانه ده او استاسو دنده د افغانستان ده دخمن زپل دی
ولسمشر غنی همدارا د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د په وینا د ملکی وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لا زیاتې پنګونې په اړتیا ټینګار وکړ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دی اسوسیټډ پریس خبري اجانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د ماسکو له غونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شو بندیزونو لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د طالبانو یو لس کسیزه پلاوي له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل وو په ماسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو هم ټینګار شوی. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د اپریل تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له شامه وباسي. پرون په خپور شوي دغه راپور کې ویل شوي چې له شامه د ځواکونو وتو نیټه ټاکل شوي، خو په شام کې د امریکا ملاتړو کوردي جنګیالیو د خوندیتوب لپاره لا هم امریکایي انتظامیه ته پلانونه جوړول پاتې دي. په راپور کې دغه معلومات د موجوده او پخوانیو ناڅرګند امریکایي چارواکو له خولې ورکړل شوي دي. د دې راپور په ځواب کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له شامه د ځواکونو ویستو په اړه کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی. ملکو دفاع وزارت پر دې اړه څه ویلو ډډه کړې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر میاشت کې د پارلمان غړي او نړیوال متحدان پر دې اعلان حیران کړل چې هغه اراده لري له شامه خپل ټول 2000 امریکایي سرتیري وباسي. امریکایي ځواکونه د داعش پر ضد د جنګیدونکو کورد او عرب اتحاد ملاتړ کوي. او د بیپولو خبریالانو سازمان وایي ایراني چارواکو د 1999 او 2009 کلون ترمنځ په دریو لسیزو کې لږ تر لږه 1860 خبریالان نیولي، قید کړي یا یې وجلي. د فرانس میشته سازمان د ایران له انصاف په وزارت څخه د افشا شو دستاویزاتو په حواله دغه معلومات ورکړي. پر په پیرس کې یو خبري غونډه چې د ایران د بشر حقوقو وکیل شیرین عبادی پکې اهم ګډون درلود. د بیپولو خبریالانو سازمان ویل چې د ایراني وګړو خلاف د عدالتي کاروایانو شمیره له 1,00,000 زیاته شوې. د تر دې مال مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای لرب اکرم خان ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.38 روپیه خرڅې کیږي او په 1.38 روپیه او شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپیه 500 پیسې او په 1.85 روپیه 500 پیسې. یو یورو په 1.55 روپیه او په 1.55 روپیه 10 پیسې. یو درهم په 1.10 روپیه 10 پیسې او په 1.10 روپیه 10 پیسې. یو ریال په 1.10 روپیه 500 پیسې خرڅې کیږي او په 1.10 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپے 2.5 پیسے او په 2 روپے 3.5 پیسے او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپے 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور کې د باران امکان شته او کوټه او بنو کې یو موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې 19 او په کوټه کې منفی 4 او 4 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ عوامي نېشنل ګوند ویلي له پارلماني سیاسته د پښتنو د ایستلو په ګډون د یو شمیر ستونزو هواري لپاره د ټول پښتانه مشران سره جرګه شي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو پخوانو استازو ویلي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر د قبایلو د چارو چلولو قانوني واک نه لري، نو ځکه یې د مشاورتي ډلې جوړولو اقدام غیر آئینی دی. معلومات ترکو د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته امر کړی چې د هغو فوزي افسرانو ضد کاروایی وکړي چې تیر کال یې د طریقې لبیک احتجاجي ناستې پر مهال په سیاسي چارو کې مداخله کړې. آیا حکومت دا کار کولی شي؟
فیصلے خدا سے عدالتوں میں محکم کری دی خدا سے عمل درآمد و پسوک کئی
دا کور میں دا اور اوری درے اسے دن کی وائی حکومت دے دسی میں یوازی نے روکتن بیا رغوی
دی لکه ولا خلق ته ډیر غو سہولت هو صدا سوی د دینه باد خلق اقتصادی ته دی پرچینار ته دی زغه دی نه ډیر په مصافات باندې
دا خزو په اړه ځانګړي خبرونه تاندېږي. له هم ځک پرو او په جمهوریت خبرونه کې په پاکستاني ګوندونو کې د جمهوری ارزښتونو په اړه بحث اوري.
تو ان کو ہٹانے سے تمام جمہوری نظام پورا ایک طرح رہ جاتا
ہے. جواز پیدا کی جو پارٹو آئین دے تبدیل کیشی
لا مشال ریڈیو سروس د عوامي نېشنل ګوند یو مشر تور پورې کړی چې پښتانه مشران په تیرو انتخاباتو کې کستن له پارلمانه بهر وساتل شو. د ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی پرون د نومیالي لیکوال او سیاستوال اجمل خټک نه هم تلین غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو او بخې د پښتنو د ستونزو هواري لپاره د ټولو پښتنو مشرانو د جرګې ضرورت دی. د چا نومانه خست خو ویل چې ځینې قوتونه د اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې د تیر کال ټاکنې شفافه وي. همداراز حکومت هم اتلسم آئینی بدلون ته د ګواښ پېښېدو خبرې رد کړې دي. تفصیل خالد خان راکوي.
د عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی باید چې د پښتنو ټول سیاسي مشران د خپل حقوقو د پاره یو شي او په پښتون قام چې کوم ظلم او زیاتی روان دي د هغه مخنیوي وکړي. د پېښور باچا خان مرکز کې د خدای بخښلي اجمل خټک په یاد کې جوړ یو دستوري ته دا وینا په مهال د عوامي نېشنل پارټي صدر وویل دا یو سازش لاندې د پښتنو ټول سیاسی مشران دا پارلیمنٹ نه بهر کړی شوی دی
چې کوم اختیار ورکړی شوی دی سوبولا او پکار دی چې دا هغه پس مزید نور اختیار ورکړي د بازي قوتونو په خواهش نن دا سازش کیږي چې نه دا کوم څه اختیار نو سوبولا ورکړي دی دا اختیار ته کم کې دا دی واپس والے نو سوبو برخه کما کې او د مرکز برخه سیوا اف تا مینا خان شیر پاسه محمود خان چې دیسه مولانا فضل الرحمن صاحب سراد الحق صاحب دار یو جنبش او دی دی یو خبر شی او یو آواز او زما په خیال دا د وخت او د حالات د ضرورت است او د قوت مو چې پختون لیدرشپ د پارلمنت نه مار وخت د دې لپاره چې اغي په خپل سازش کې کامیاب شي دا د وخت او د حالات او تقاضرا چې پختون مشران یو ځای شي او دغه قسمه سازشو نه ناکام.
دا عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سکتر می افتیار حسین دا لورلای او خیسور په خو په حق له اوایل
زمونږ ریاست دې دي کارو چې تفوس کړي او بیا دومر چې مونږه جنازې اخر کړو وي جنازې ته نه پرېږو. نن زمونږ اسټابلیشمنت سترګې پټې کړې دي او ځامره ناروا کاري شروع کړې دي چې زما د پښتنو عزت هم په خطر کې دی او سر هم په خطر کې. نو د سر ته خو مونږ غاړه اخلی شو
په دې محل د عوامي نېشنل پارټي مرکزی قائم مقام صدر غلام احمد بلور په افغانستان کې د امن مذاکراتو هرکلی وکړو خو زیاته کړه چې تر څو پورې د افغانستان حکومت او ټول سیاسي او قومي ډلې په دغه مذاکراتو کې شامل نه وي په دغه هیواد کې په مکمل توګه امن نشي راتلی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د قبایلي ضلعو د اصلاحاتي بهیر بشپړولو او نورو چارو پر مخ وړلو لپاره یو مشاورتي ډله جوړه کړې. د نوموړي له دفتره پخپور پرونی بیان کې راغلی چې دا ډله به د قبایلو له دودونو سره سم مسلې هواروي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو پخوانو استازو د گورنر دا اقدام غیر عیني بللې دی او ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته گورنر د هغو سیمو د انتظامي چارو واک نه لري بلکې دا واک له اعلی وزیر سره دی. په دې موضوع مو د اعلی وزیر له سلاکار سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نشو. سیرت ظهیر اورو.
د زیارت پروس د خیبر پختونخوا د گورنر له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې شاه فرمان د قبایلي ضلعو لپاره مشاورتي بورډ منظوري ورکړي چې عمر خان افریدی به یې مشر وي او رستم شاه مومن، لایق شاه او سنگی مرجان به یې غړي وي. د بیان تر مخ بورډ به د قبایلو د روایاتو او کلتور مطابق د شخړو د هواري لپاره یو کوټلې کړنلاره جوړوي او دا په باور کوي چې د نوي نظام له وجې عدالتي مقدمه او فیصله د ځنډ سره مخ نشي. د دې ترڅنګ په دامه مشاورتي بورډ د انضمام وروسته د پیدا کېدونکو مسلو متعلق سفارشات هم جوړوي چې داغي پرانا کې به بیا دغه مسلو د حل لپاره لار لټول کیږي. د قبایلي ضلعو پخوانی او د پارلیمان غړو په دې فیصله اندېښنې ښودلي او دای رد کړي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شابودین خان وویل دا واقعي اواز د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره دی باید چې د قبایلي ضلعو په اړه هغه فیصله وکړي. د خیبر نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل دی په د دې فیصلې پر ضد ودرېږي ځکه چې د انضمام وروسته د بل کوم مشاورتي بورډ ضرورت پاتې نه دی. مشال ریڈیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د قبیلې ضلعو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار اجمل وزیر سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو رابطه ورسره ونه شوه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا یو شمیر ښځو فعالانو او سیاستوالانو د بشري حقونو مبارزې ګلاله اسماعیل نیولو غندنه کړې او وایي خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد له آئین او قانون سره سم د خلکو ته حقونه ورکړي. د پاکستان حکومت د ښځینه فعالانو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورټ کې دی. پښتني فعالانې وایي د بشري حقونو مبارزې او د پښتون تحفظ تحریک ملاتړې ګلاله اسماعیل گرفتاری پیښه دوی له خپلې مبارزې نشي پشا کولې. د فروری پر 15مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج پر مهال د ځایي پولیسو لخوا د تحریک په نیول شو غړو کې یوه ګلاله اسماعیل هم وه. غورځنګ دغه احتجاج په بوري کې د تحریک د غړي او د کالج استاد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې په غبرګون کې کاوه. ګلاله د فروری پر 6مه شپې مهال خوشې شوه، خو مخکې پولیسو د ښځو پولیسو کسته بیولې وه او د فروری شپږمې په سهار وختي یې بل ځای ته انتقال کړې وه. ګلاله اسماعیل د فروری پر 8مه مشال ویډیو ته وویل له دې سره چې څه عمل وشو داغي به تپوس کوي، خو حاصلې خرابې دې نشي.
ګورې، احتجاج کول زمونږ یو بنیادی انساني حق دی او دا هر به چې کوم دی نو دا هر به خو صبح وختونه شاته کوي نه، دې سره خلکو زیات غوسه ورځي. نو لکه دا عمل کول چې کوم دی ان فرست پلیس دا به مونږ کوشن کوو، دا غیر آئینی اقدامات به مونږ کوشن کوو، د ارمان دونی مرګ به مونږ کوشن کوو. دا ټیکټیک سره خو څوک شاته کېدل نه شي، دا ټیکټیک سره د خلکو هغه جذبه چې کومې د خبر کولو زیاتی کی کمی کینو.
د پښتون تحفظ تحریک یو بل فعال نرګس افشین خټک وای دا سه قسمه گرفتاری دوی ناسمې بولی ځکه چې آئین او قانون کې ورته د پوره من احتجاج حق ورکړل شوی دی.
دا خو مونږ یوول نه شي، دوی خدا ډېر ناکام حربی دي چې دوی استعمالی لګیا دي، دوی به تر څو پورې خلک گرفتاری دا جیلونه به دوی ډک شي، خو زمونږ دا یاره زمونږ دا کار چې کم دین دا زمونږ نه دغه کی. ته ګلالی یونی ولا شو نه هم زمونږ حوصله خراب نه وینه، ته ګلالی حوصله خراب وا خدا ډېر د شرم او د غې کار ور سره کړی چې دا یو چتکړه یو نه سجورمه ورته خیال نه سو دا غلطه پالیسي جوړې دي. دا به مونږ ور باندې بدلو په هر حالت کې، دا ظلم او دا جبر به مونږ نور نه برداشت کوو. دا خو زمونږ قانوني او آئيني حق دی چې ته پیسفل پروټیسټ کوي لګي، ته خپل حق غواړي لګي، دې نو مونږ هیڅ حکم نشو درولای.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د فروری پر 6مه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د پښتون تحفظ تحریک نور غړي هم خوشي کړي او د غورځنګ غړو گرفتارول دې ودروي. پښتنه سیاستواله بشرا ګوهر وایي پښتنو مېرمنو تل په ټولنه کې د بې انصافیو خلاف غږ پورته کړی دی او ریاست ته پکار دی چې د دوی غږ خاموشه کولو پر ځای دی د دوی آئینی او قانوني غوښتنو ته غوږ ونیسي.
illegalو فوټنی خځه په همیشه راپاسی دلی دي خپل هیستری وګورو تاسو کتلې نو خسور کوم چې راواز اوچت شو یو خځه اوچت کړه او یې سره بیا ټول کوم درې د خدام ضرور ګورو چې د پاکستان ریاست چې کوم برتاو دی نو دا بالکل acceptable نه دی. هغه رسمونکو کتل چې ریلیجیس بینډ ایکستریمیست ګروپسونه هغه خو کلاو په میدان کې وو او دلته کې زمون ځوانان چې حق ته پاره راوتي نو هغه سره داسې برتاو کوي.
د دوی د سرګندونو په اړه د پاکستان حکومت لاس نه دی ویلي، خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه یې پوره کړې دي او پر ریاست د غورځنګ لخوا لګېدلي تورونه رد کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقونو فعالانو ویلي دي چې د فروری په 15مه په اسلام آباد کې نیولې ځینې کسان خوشي شوي دي. د ارمان لوڼی د وژنې خلاف نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان، امریکا او نورو یورپي هیوادونو کې هم فعالانو احتجاجي غونډې او لاریونونه وکړل. ارمان لوڼی د فروری په 2مه په بوري کې وژل شوی او اني شاهدان وایي چې د پولیسو د یو افسر د ټوپک گزار د هغه د مړینې لامل شو، خو د بلوچستان روغتیايي چارواکو د فروری پر 8مه وویل چې د ارمان لوڼی لومړني پوسټ مارټم پس د طبي معاینې رپورټ ښایي چې پر هغه هیڅ تشدد نه و شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ د شورو پر ورځ په فیصله کې حکومت ته امر کړی چې د هغو پوځیانو ضد کاروایی وکړي چې په سیاسي هلو ځلو کې په مداخله یې د خپلې لوړې یا سوګند سرغړونه کړي. دا فیصله سپریم کورټ په 2018 کال کې د راولپنډی په فیض آباد کې د تیر حکومت پر ضد د تحریک لبیک ډلې احتجاجي ناستې په حواله کړې چې وروسته د پوځ په منځګړتوب پای ته ورسېده. پښتنه دا ده چې آیا حکومت به د پاکستان د ستر عدالت دا حکم عملي کړي او که څنګه؟ شاهین بنیرې یې راجوابوي.
سپریم کورٹ د فروری په شپږمه نیټه د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک د احتجاجي ناستې د از خود نوټس په معامله کې خپل فیصله اورولې ده او دغه فوزي چارواکو پر ضد د اقدام حکم ورکړي چې په سیاست کې د برخې نه اخستو په اړه د خپل سوګند نه سرغړونه کړي. په جسټس قاضي فائز عیسا او جسټس مشیر علم مشتمل دوه کسیزه بینچ د استخباراتي ادارو ISI انټیلیجنس بیورو او ملټري انټیلیجنس په ګډون د فوز د عامه اړیکو ادارې ته هم ویلي چې د خپل واک په دایره کې کار وکړي. آیا حکومت به د عدالت پریکړه عملي کړي؟ په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان بیگا مشال لیډو ته ویل چې عدالتونه فیصله اوروي خو اکثر عمل پرې نه کیږي.
فیصله خو یقینا چې ډېر بولډ د فیصله خدا سي عدالتونه محکم کړی دي، خو دا چې عمل درآمد به پیسو کوي د دې نه مخکې دا د اصغر خان کیس چې دی نو هغه تاسو ته پزه چې هغه څومره مدې نه مطلب چې لکه چلے ده هغه بیا مطلب چې هر څه فیصله ته ورسېدل نتیجې ته، خو دا غي باوجود هم نن پورې مطلب چې لکه حکومت هغه ته وایي چې یاره موږ په دې کې سمواد نشو پیدا کولای مطلب چې دا تاسو کینسل کې ختم دا خبره. نو عدالتونه سره خو مطلب چې په خپل څه نه عدالت خو فیصله کولی شي، عمل درآمد د ریاست د نور ادارو کار دی.
عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې احتجاج د هر چا حق دی خو باید د دې په نتیجه کې د نورو حقونه اغیزمن نشي. سپریم کورټ د کورنیو چارو د وزارت له لارې د ځمکني، بحري او هوایي ځواکونو مشرانو ته ویلي چې د خپل هغه چارواکو پر ضد کاروایو کې چې د خپل حلت نه په سرغړونه سره د کوم سیاسي ګوند یا ډلې مرسته کړي. د سیاسي او دفاعي چارو پو او د پوز پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د عدالت پریکړه عمومي ده او د کوم پوزي چارواکي نوم پکې نه دی ذکر شوی نو اقدام به د چا پر ضد کیږي.
په هیڅ اهمیت نشته، یو شي کې چې سپیسیفیک نه کنه چې دا د فلانی دا کار کړي د خلاف اکشن والا، تاسو عمومي خبره کول، جنرلایز خبره کول چې دا مداخله درې په کار غوي مداخله څه نه کوو، هغه ته په قاعده چې خپل حل خیال ساتي هم د خپل خیال حل خیال ساتي بالکل صاحب مو دا مشه دا خپل حل خیال ساتل دي، مطلب دا دی چې دا سه د مقصد رضا دی نه کو تاسو کدا سه توقعات دې بس ډېر لوی ایکسپیکټیشنز یو پاکستان کې تبدیلی راشي.
په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د نیمې نه ډېره موده پوز د حکومت واکې په خپل لاس کې اخستی او منتخب حکومتونه یې ړنګ کړي دي چې په نتیجه کې جمهوري ادارې کمزورې پاتې شوې دي.
او سی ولا کوم چې ماشینه سو دا ولا څېبرالو هغه پټاګه باندې حکومت چې ده واغشتو مارشل الله کو خلک یې دې ذاتو والو چې نذیر الیکشن کولو 88 کې زمونږ ته پته ده IGI اسلامي جمهوریت جات دي جوړ کوه کې د پارا د ISI مشر چې ده دورانی صاحب په اوت ویل دي چې ما پیسې تقسیم کړې یو بیا مشرف چې کولو نو هم مسلم لیگ کا فن باندې چې د شجاعت دی بدره یو پارٹی جوړه کړم.
د یادونه وردا چې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک احتجاج په نتیجه کې د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د خپل چوکې نه استعفا ورکړې و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تا کورمې د اوی درې سیمې اوسیدونکو وای حکومت ته سرکاري روختون اورغوي. د پرون مشال ریډیو ته ویل د اسپیټال په 2014 کال کې وسلوالو سوځولې خو تر اوسه نه دی رغول شوی. اوی درې لسدینه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، نو ځکه اوسیدونکو وای روختون یې له اساسي اړتیاو یو ده. چارواکي وای ټولې ړنګې ودانې بیا رغوي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په کورما کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د طرحه کړی ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای اوسیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه له 50 کالو ړنګ پروت دی.
دا هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې طالبانو سوځولې دي طالبانو سوځولې دي او اوس پورې دي ته ایډیفي کې نه دی چولی شوی او بلډینګ هغه رقم ړنګ پروت دی. حکومت دا مو خر علاقې والا خلک ویلي دي چې را دا جوړ کړي.
لسدې تحصیل شاوخوا دېرش کیلومتره لرې اوی دره د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې د پاړچم کنی قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وایي ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پرتو سیمو ته وړي.
کم اسپتال جوړ و دا خو ډېر لري په هغه باندې جوړ و دې لکه ولا خلکو ته ډېر هغه سہولت هو ته دا سوی د دین آباد خلک سدې ته دي او هغه ته دي پرچینار ته دي زغه دي نه ډېر په مسافات باندې ډېر په هغه باندې ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نشي دي نه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېر خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته دا غوښتنه ده چې د اسپتال زر تر زر جوړ شي د خلکو کومه مشکله راځي حل شي.
د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای په سیمه کې د نخاتو پوخ چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي.
یو آرمی سره یو پروګرام دی هغه خپل هسپتالونه چې کلی چې دا مونږ جوړو لکه ډوګر هسپتال هغه جوړ کو او راځه چې کم دا او راځم دی او ته مونږ حواله کړ دی به جوړی. د دې نه علاوه چې کم شل بنډې دا یا داسې سنامه دا هغه هسپتال هم دی جوړ کو دا غیم یې پتا وشوله نو داسې هسپتال ته اوس نشته چې هغه یعنی کې پاتې دی یا مونږ خپل ای ڈی پی کې اچولی دی او یا آرمی په ای ڈی پی کې دی. ان شاء الله دا زما پرومیس دی چې پاتې کیږي بنا زما پرایورټی به کې راځو. کوم
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي ویلي هیواد یې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه د طالبانو او واشنگتن ترمنځ په خبرو کې مرستې ته چمتو دی. زمیر کابلوف دا خبره پرون په ماسکو کې له طالب استازو سره د لیدو په وخت کړې دي. په همدې حال کې افغان حکومت روس ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړې دی. احمد تکل معلومات راکوي.
اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. کابلوف د روسیې ریا نوستي خبري اژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو لرې کېدو ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هومره ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشي کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوئیټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. چخانسوري وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایی ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیره شپه خبرو کې دا خبر تایید کړ. خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
دا زمشال ریډیو خبرونه ته غوږ د ماسپخین یو نیمه بجو شو. لن خبرونه له اسرار علم مومن نور.
تمامین شلګوند یو مشر په پاکستان کې پښتنو ته د اورپې کو ستونزو د هواري لپاره د ټولو پښتنو مشرانو د جرګې جوړولو وړاندیز کړي. د ګوند خبر پښتونخوا مشر او پخوانی علا وزیر امیر حیدر خان هوتی پرون په پېښور کې د سیاستوال اجمل خټک د تلین غونډې ته په وینا کې ویل ټول پښتانه مشران د تیر کال په انتخاباتو کې له پارلمانه بهر وساتل شول، نو ځکه دی دا سیاسي مشران یو دریځ غوره کړي. یاد وی چې پاکستان انتخاباتي کمیشن حکومت او پوز په انتخاباتو کې د درغلي او ټول تورونه رد کړی دي. د خبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د کابلي ضلع د اصلاحاتي عمل سره رسولو او نورو معاملاتو لپاره یو مشورتي ډله جوړه کړې. پرون د گورنر دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا ډله به د کابلي روایتو مطابق د شخړو د هواري لپاره یو کوټلې کړنلار جوړوي او دا به باوري کوي چې د نوي نظام له وجې عدالتي مقدمې او فیصلې له ځنډ سره مخ نشي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوو له حکومت غوښتي چې د مرستو پیسې دې ورته بحالې کړي. دوی پرون په پېښور کې د خبر پښتونخوا گورنر دفتر مخې ته د مظاهرې پر وخت مشالډو ته وویل حکومت د ستنېدو پیسې هم نه دي ورکړي. بې کوره شوي وزیرستان وایي حکومت د ټلیفون سیم کارډونو په ذریعه شاوخوا 1300 کورنیو ته واده شوې مالي مرستې نه دي ورکړي. یادې وی چې د خیبر پختونخوا حکومت او دغه راز مرکزی حکومت د دغه وروستي او څرګندونو په اړه سندې ویلي، خو په تیر وختونو کې ویلي وو چې ټولې غوښتنې به یې پوره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د ماسکو له غونډې یو ورځ وروسته طالبان له استازو سره وکتل.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. دا پروګرام تاسو لپاره فرخنده اسه جوړ کړی دی. د دې نه پس بل 19 پروګرام جمهوریت هم لرو چې پامیر ساحل یې تیاروي. راځي چې دوه خبرونه ته وښو.
په دې پروګرام کې د وزیرستان په جنگ ځپلو او نامنو سیمو کې د ښځو د ژوند حال درکو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتنو مترکی ښځو استازي د جنوري پر 20مه شمالي وزیرستان او هلته خیسور سیمتا د دې لپاره تللی وي چې د ماشوم حیات له مور او نورو ښځو سره وګوري. دا په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړي دوه وروسته لومړی ځل دی چې پښتنې فعالان او سیاستوالې هغو سیمو ته ورغلي. د نن پروګرام هم د تیری اونۍ هغې سره تړلې دی. په دې خبرونه کې مو وزیرستان ته د تلونکو فعالانو سره په دغه سیمه کې د ښځو پر ژوند او مسلو خبرې کړې دي. په دغو کې یوه سنا اجاز هم وه. سنا وایي د وزیرستان په خیسور کې د ښځو ژوند ډېر د تکلیف و.
کوم د ښځو دغه معامله وانو هغه لږه شانتي دغه لکه هغه ډېر تکلیف دی. یو خدا چې مونږ کوم ځای ته لاړو د حیات د مور سره ملاوېدل چې په کور ورننوتو زیات خلک چې هغه ښځو ولیده یا چې کله ښځو کیسې شروع کړې د حیات د مور نه اول هم نورو ښځو نو هلته چې کومې جینکۍ وې هغې به راوغورځېدې بے هوشه به شوې. دا هغه ټول سیزونه چې وو هغې به چې خبرې کولې نه نورو باندې به لکه هغه چې هغه خبرې کولې نه تکلیف دی و ډېر تکلیف دی. نو مونږ بعض ځایونو کې دا خلک ودرول چې بس مې کوي ځکه چې نورو به اورېدل هغه ځوانې پېغلې جینکۍ چې وې هغې به ورته بے هوشه کېدې. زه ذاتي طور د دې خبرې نه بحیثیت یو انسان پوهېږم چې دا ډېر تکلیف دی عمل دی ته چې یو درد مې یو تکلیف مې تېره شوې او مسلسل تېره شوې او هغه ته بیا بیانې نو هغه نورو پچ په انسانانو باندې ذهني اسونه اثر اچي یو اسونه تکلیف ورته انسانانو لا بل دا چې ټول نه زما د پاره چې اهم خبره واغه دا و چې د حیات مور او غي سره یو بل اخزه الته چې ناشته و نور خزم پر کیسه کول خود دي کیسه چې کم طریقې سره خپل خبره بیانوله څنګه چې خپل خبره کوله نو زم چې دا هغه صحیح دغه کې چې موږ ته تکړه خځه چې څنګه په چا کل دغه کې خلک وته نران دي نو موږ په خځو کې چې تکړه خځه نو هغه شانتي خځه وي.
سنا اجاز تا هم وای یواز د آیات مور نه بلکې زیاتره خزی پر خپلو کورونو د امنیتی عسکرو د چاپونه تنګ راغلی وی. آیات هغه ماشوم دی چې په ټولنیزو رسنیو یې په یو ویډیو کې ویلی وو پوځي بغیر له اجازه ته کور ته ورسی. سنا اجاز د حیات د مور سره د خپلو لیدلو په اړه وایي،
مهمه خبره دا وه چې د حیات د مور هغې چې کومه خبره کوله او بار بار وي چې ګورې زر چې سرم دا رښتیا دي، دا د دې وجه چې کومه پراپیګنډا وچلېده چې دا فیک سټوري ده او دا هغه نو هغې بار بار وایي چې زه سرم دا په ما تېر شوي دي او زه نه بدلوم. مطلب یې دا دی چې هغې باندې اوس هم ډېرې هڅې کېږي لګیا دي چې هغه د خپل بیان بدل کړي او چې مونږ لامړو ما په کور کې نه وه، حیات په کور کې نه و، د هغې وجه دا ده چې خلک ول راځي په جرګو په شکل کې، د هغه په شکل کې، تاسو پته لوکل خلکو نو خدا کا کور کار روان دی، چې بیا د دې خلکو د زور د لاندې راشي نه په خلکو بیانونه بدلی. هغه وی چې صفه هیڅ پیسو هیڅ فند په هیڅ مرستا اس نن نه دی پکار. زما که پکار دی نو هم زما د پښتنو د افغانانو مرسته پکار ده، دا غي ننګ پکار دی چې هغه نن ما سره ودرېږي. او دای پکې واضح ویل چې صرف د پاکستان پښتانه نه بلکې د افغانستان پښتانه دی هم مونږ سره ننګ وکړي، مونږ سره ودرېږي، زما نور هیڅ هم نه دی پکار. نو دا یو ډېره لویه خبره ده. او یو زنانه چې تاته وایي چې زه بچی دې هم نه راکوي، خاوند هم نه راکوي، خو ماله د انصاف ساتي، او دا چې سره سره کېږي دا ما سره نه کېږي، دا دلته ډېرو ښځو سره کېږي. نو زه چې خبره کوم نو زه د هغه ټولو ښځو خبره کوم، او زه چې خبره کوم نو زه د هغه ټولو مسنګ پرسنس خبره کوم. زما د خاوند او زما د زوی سره دې یو پروپاګاندا خورکه تشویران خورکه چې هغه واپس راغی کور ته، خو هغې مکمل انکار وکړو چې هغه کور ته واپس راغی، خاوند نه دی راغلی. هغې دا هم ویل چې زه صرف په دې باندې نه رضا کېږم اوس چې زما خاوند یا زما زوی راشي، بکې هغه ټول مسنګ پرسنس سره دې هغه شانتي او هغه د فیر ټرایل هم خبره کوي. هغه وایي چې عدالت کې ریپیش کړی شي، هغه تر مخ کې کړی شي، که هغه با سجره نکړي بالکل دی ولا سزا ورکړي، که سجره مې نه کړي نو بیا په کار دي چې رهاشي، هغه ټول خلک ته رهاشي. بیا تاسو د هغه د ارادې مضبوطیا ته وګورئ چې هغه وی چې زه هر څه ته تیار یم. زه چې ما دا عزم کړی چې زه به هغه وخت پورې هم دا خبره تکراروم او دا وایم چې کوم پورې مونږ ته انصاف نه ملو شي، دا ډېره لویه خبره دی. لوی لوی خلک چې دي حوصله وبیلي، همت وبیلي دي خبرو ته. او بل هغه ټول هر څه بیانول، خو هغې کې چې کوم دا خو چې دا هر څه ته توګه دا نه د دې علاقې ویلیوز یا اقدارو سره دغه کېږي، نه دا د انساني بشري حقوقو سره لګي چې ته یو کور کې سړی نشته، مشر نشته، څوک دغه نشته، او ته شي ښځې دي، او ته شي ښځو کې مدله یوه ښځه رابار شي مشر چې ته وایي چې زه سره خبرې کوم ته راشه هم ګوره، خو ښځې یو ډډې ته کې هغې ته مخې ته ودرېږي چې ته شي ښځې دي، دا جنکې دي، او ته هغې ته وایي چې نه نه بېدم راشي، او چې راشي نو لاسونه دې پورته کې ودرېږي. نو دا خو دا سیزونه خو دي نه، او دومره هغې وایي چې راننوتل به او بیا به بولټونه والو دغه وال. نو تاسو یقین وکړئ هلته هر معشوم هر معشوم زیاتره پیغلو چې دي دا غي ټول منټل هیلث دی هغه بيخي د دې دغه نو
د ټول خصو په ډله کې شامله د عوامي ورکرز ګوند یو مشر او سیاستواله اسمت شاه جهان مو په پختل آیا د وزیرستان خزي د خپل سیمو پر حالاتو خبر وی کنا.
آباد چکم د حیات اوروا هغه د پاکستان د یو سیاسي هر سیاسي لیدر نه زیاته زاور وا او هغه دې معاملات باندې په لرنا زاهر خبر ده دې بلا کوچ کم پرفیکټ دي هغه هغه کې عالمی سیاست په نتیجه کې چې کدي سیما کې څو شو افغانستان سور انقلاب شکر څنګه دې سمراشي کوڅونو ناکام کو جهاد منصوبه جوړ کړل هغه کې پاکستان فوج ملارس او هغه په پښتون ګام بچی چې طالبانایزیشن وکړل دا خلک د هغه ښکار خلک دي او هغه رنګ سیاسي تاریخونو کې نه ګورو د دا خلک ولاړ دي دوی پسې په ځان ورغلي ورته ویل چې موږ تاسو ته بوجه بوجه تو دومره بوجه دومره بوجه پیسې درکو. دا د دې د شعور یا د سیاسي پوهې یو غټ نشان دی دوی هغه پیسې نه اخلي هغه موږ خپل حق پټو. نو ما په نظر کې صرف سیاسي شعور دې ته خو نه وایي چې ته یو غټ بیان ورکې، ته په میدان ژوند کې ولاړ یې دنیا د پاکستان ټول هغه قوت فساد او ظالم مخه تا ته خپل بچی دې تا سره ماشوم وته او ساده او نور خلک او شریف زړونو روایت ال اره جو کا شرط باندې او درې دل کوم شي بالکل دای سیاسي شوشته. البته الی سیاست باندې تفسیر نه کول تر څو شعور وي نو هغه حساب باندې وزن شي دای سوال ورته کومه نه غانی مو ټوکري
توګه باندې دا هم سوم چې دای سی پوه نه نشته یا دا عید الرحمان چې بل ورځ سرکاري جرګې ته کوم بیان ورکړی دی هغه د ریاستی معاملات دا ستریت تر پاکستان چې کوم معیشت دی هغه باندې د پاکستان افواج قبضه بالادستی دا ټول خبرې هغه وکړي هیڅوک زړه شم ملي چې د دې سیمې خلکو سیاسي شعور نشته.
اسمت شاہ جہاں وائی وزیرستان دا پاکستان نا یوا بیخی جدا او پورستو پاتے سیم دا او دا خزو جون پکی دا کڑاونو ڈھکتے
سمر پوری دا خاریے او دا وزیرستان دا خزو دا جون دا تقابل دے نو وزیرستان کی خو جون دیر مشکل دے خدا چی دا کم فوجی اپریشنز دی بلدہ چی تا طالبانیزیشن پا نتیجہ کی سکولو نا بندی دا خزو دا پارا دا صحت مراکز نیشتا دا خزو جون نا نو کرشتا نا تعلیم شتا پاکستان کې چې دا 2 کروڑه ماشومان د سکول نه چې کم بار دي کنه په دې کې اکثریت بلوچ او د فاټا والا ماشومان دي او د زما یقین دی چې 13 سلويخت کالونه په دې علاقې کې چې سو شو دلته کې دا سټریټیجی کې سدي ساتلی وو نو سو پلی شو نو سو پراتلی شو نو د ښځو ژوند خو بالکل تباه دی بس هغه روټه پخې کورونو کې دل نه بند وي او زیات نه زیات خوشه پټی نه بلګی را واخلي او اوس چې دا کم صورتحال دی دا خو بالکل یعنی کې د مرګ راج دی هلته د کوم انټرویوګانې چې ما وکړې هلته خلکو سره خبرې وکړې نو دا خو بالکل تباه ژوند دی په ښار کې په اسلام آباد کې خو عیاشي ده دا خو په پاکستان کې دننه یو بل پاکستان دی نو ډېر زیات فرق دی په هغه حساب باندې.
اسمت شاہ جہاں وائی په خیسور کې غنو خوځو هرکلی وک او زینو ورسره خپل خاطرې او پسیمه کې تریدون کې حالات شریک خو زیاتره خزي په ذهني دباو کې وي.
حیات مور خو ټول پښتونکان ته ټول پاکستان ته غږ ورکړي چې مونږ باندې ننګ کوي مونږ بچ کوي مونږ لپاره خبرو او دا وخت کې چې هلته کې مونږ چې کوم نورو ښځو سره خبرې وشوې ټول نه افسوسناک خبره دا وه دا ښځې د چاپو نه او د فوجیانو نه لکه دېرش دېرش چاپې د یو کور باندې 25 چاپې شل چاپې داسې په یو کور شوي دي دا ورغلي دي پی دي که نه 15 کسان دلنه ورشي او درې درې څلور څلور ګاډي په بار ولاړ وو دوی نه به رنګ برنګ طالبات کول نو دې ښځو باندې دومره نصیحتي دباو و چې مونږ ورسېدو که نه نو زرګونه سړي راغون شو مونږ ته هرکلي دپاره نو یو هلچل غوندې جوړ شو دا مونږ کور ته چې ننوتېدو دا مونږ ناستې نو چې دو ښځې راوغورځېدې روانې وې یو داسې بزرګ غوندې وه او یو ځوانه وه نو دوی روانې وې اوبه یې راغستې کسې کول چې دوی راوغورځېدې او بې هوشه شوې نو مونږ تا دا پتا ولګېده چې په دې کلی کې اون چې دا یو عام تجربه ده چې ښځو باندې دومره نصیحتي دباو دی چې دوی په خپل خپل نه شي ودرېدی دوی روانې و دوی راوغورځېږي. د حیات مور خو ډېره زیاته مبارزه ښځه ده هغې دا خاموشي ماته کړه هغې مونږ ته مو وویل چې دا صورتحال مونږ ته قابل قبول نه دی غوند کلي جلوس وکړو جلسه وکړه مونږ په مخکې وکړه ټولو خلکو شهادتونه وکړل چې دلته کې هر دویم کور کې دا واقع ده.
سیاستوالا جمیلا ګیلانی وای په خپل ژوند کې په لومړي ځل وزیرستان ته ولاړه او وای دې ته داسې معلومه ده لکه چې 200 کاله پخوانی وخت راغلی وي.
د 200 کالو فرق خو پکې کم از کم وو کنه که سړی وایي چې زه 200 کاله وروسته دنیا ته رالم کنه سارې دورنه هسپتال نه میرا کلو کې خو سوال نه پیدا کېږي دا چې کوم میرانشاه او دغه طرفونو ته هو نو هغه هم هماغه شانتې نه دي پاتې هغه خلکو مونږ ته وویل چې دلته هم اوس فیسونه لي د فوجانو پکې قبضه کړي دي او سکولونه هم چې دی پکې ډېره دي هغوی او هغه شکل کې لږ ډېر چې څه وو کنه هغه هم نه دي پاتې چې کوم داغې د کلی د کور لار وه هم دومره روانه وه چې هغه ګاډي چې دی هغه په ډېر مشکله لکه مونږ ته لګېدل چې مونږ به ګاډي به لاندې وغورځېږي که نه دومره وړکې دومره نری لاره وه که نه او ځای ځای کې ماته که نه کلي کې نو هغه خو بیا چې دا دننه مونږ کور ته لاړو نو نورې ښځې هم راغونډې کړې وې د حیات مور نه وه هغه چېرته سیفټي کې چېرته لېږلې وه چې خپلوانو کره لرې خو هغې وې چې هغه درته مونږ راغواړو او نورې ښځې بلاشې راجمه وې دغه کور ښځې مونږ کېناستو کتونو کې مونږ ته صادرې اچولې وې ټولې ښځې را سره کېناستې ماشومان هم ډېر په بد حال یو ښځې راته خپله ماشومه
خو لښنې سترګې وړې اخشته ماشومه وه. ما ته ویل چې دا نیم هم پاتې نه شوه، ځکه چې دومره دا ګوري چې په کور باندې راشي، فوجان راشي او هغه وکړي، نو دا ماشومان وایي چې ډېر زیات د دې نه یېرېدلي دي، دا د دې یېرې نه وایي ډېره کمزورې شو.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
جمهوریت
ستړي مشه. آیا په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال لوی سیاسي ګوندونه د ګوند دننه هم جمهوریت لري او کنه؟ په لویو سیاسي ګوندونو کې انتخابات څنګه ترسره کیږي؟ پر سیاسي ګوندونو د موروثي سیاست تور تر کومه حده سم دی؟ همداراز آیا په ګوندونو کې د باس کولو جمهوري ارزښت موجود دی او کنه؟ پالیسي او پریکړې یوازې یو څو مشران کوي؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه مو په نننۍ خبرونه جمهوریت کې څېړلې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو پرانی خبرونه کې مو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو جوړښت او د دې دننه د ډیموکراسۍ پر سطحې خبرې کړې دي. په دې سلسله کې لومړی ګوند د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله ده. جمعیت علماء اسلام په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې نفوذ لري. جمعیت علماء اسلام په نظریاتي توګه د اسلامي شریعت خوښتونکي ګوند دی او د دې ګوند مشري مولانا فضل الرحمن کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند لویان جلیل جان مې پوښتنه وکړه چې د دوی د جمهوریت تصور څه دی. دی وایي د دوی ګوند په پاکستان کې هر ډول بدلون د انتخاباتو او پارلمان له لارې غواړي.
جمهوریت تصور دی چې موږ په جمهوریت کې د وخت کې پروسس روان یو، مونږ دسې کردار یا دسې جدوجہد مونږ نه اختیار کړی چې هغه د جمهوریت نام منافی وي. لہذا مونږ د وخت کې د جمهوریت په لاره، د ووټ په لاره، د پارلیمنت په لاره هر قسم تبدیلی را وستو په حق کې.
آیا په جمعیت علماء اسلام کې د نن جمهوریت شته دی او کنه؟ جلیل جان وایي د دوی د ګوند د نن جمهوریت شته او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
الحمدلله د نور پارټو په نسبت جمعیت علماء اسلام کې جمهوریت ډېر زیات مونږ ستنه کوو، ځکه چې زموږ جماعت کې دننه درې کال پس محرم الحرام کی رکنیه سازی کیږي. درې میاشتې رکنیه سازی مهم چلے گی، بیا دغه پس د یونین کونسل انتخابات کی، بیا د تحصیل انتخابات کی، بیا د ضلع وی، بیا د صوبې وی، بیا د مرکز انتخابات کی. او هر یو سړی هغه زموږ عمومي رکن وی، هغه د امیر جنرل چکی لپاره اپلای کولی شي، لیکن اپلای هغه نه کوي، اپلای به هغه پسې بل څوک کوي. هغه اپلای جماعت کے اپلائی کول نشتا، بل سڑے واغا نامینیٹ کئی جدا زمانگا میر بیادا زمانگا جنے سکی دے.
جلیل جان تمیو ویل چھ دا گوند مشر مولانا مفتی محمود و او بیاوروس تا وست دا گوند امیر مولانا فضل الرحمن دے چھ دا مفتی صاحب زوی دے. نو آیا جمعیت علماء اسلام دا گوند دنن موروسی سیاست نلری؟ دا ویل دا خبر سمان دا. جلیل جان وای په ګوند کې تر مولانا فضل الرحمن مخکې هم امیرانو مشر کړی ده.
تاسو مفتی صاحب نو واغ سو، تاسو دینه پس مولانا احمد لوری نو واغ سو، تاسو عبد الله درخاتی نو واغ سو، تاسو دے حضرت مدنی نو وانه سو، تاسو دے مولانا عبد الله نور نو وانه سو، دا ټول امیران د موږ پیښې وی دي. کیونکه مفتی محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو، نو هغه ټیم صوبائی مرکزی شورا او مرکزی عمومی چې بل اتفاق مولانا فضل الرحمن جن سټی کو، نو بیا غنه پستا د اتری کال جن سټی هو، بیا غنه پستا بیا ځکه د لکن کېدو باقاعدہ با الیکشن کې دو باقاعدہ یو سره یو عمومی داغه خلاف غزونه نه جمع کوي، داغه خلاف ګدریږي نه،
جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان دریز مواورید. وس د عوامی نیشنل ګوند په اړه خبرې کوو. عوامی نیشنل ګوند خان عبدالغفار خان پاچا خان په صورت کې د ټولنیزو او سیاسي هلو ځلو ډېر پخوانی تاریخ لري. دا ګوند هم په خیبر پښتونخوا او هم په بلوچستان کې مضبوط مرکزونه لري. د ګوند وسنۍ مشر اسفندیار ولی خان دی او دا پښتون ملت پاله ګوند دی. د ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د دوی ګوند له پخوا راهیسې جمهوری دی او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
واحد عوامی نیشنل پارټي د کل نه جوړا ده، تر دې دمه چې کمینو پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي او هغه د پاره خپل طریقې کار موجود دی. زمونږ مته چې بنیادی ممبرشپ ته، د ممبرشپ په بنیاد چې کمینو به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ورپسې چې کوم دی د تپې او د تپې نه پس چې کوم دی د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی نو ځلې او ضلع نه پس صوبه او د صوبې نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي.
میا افتخار حسین وای په عوامي نشل ګوند کې د پالیسیو جوړولو یو سم نظام موجود دی. د ده په خبره د ګوند آئین منشور او تګلارې په صوبایي او مرکزي سطحو جوړیږي او د ګوند هر غړی پر دې باس کولی شي.
داسې ده چې زموږ پالیساز ادارې چې کوم دي نو هغه خو یو اوورال کونسل دی چې هغه زموږ صوبایي کونسل دی او مرکزي کونسل دی چې هغه زمون د آئین او د منشور د منظوري اختیار هم لري او په هغې کښې چې کوم دی نو رد و بدل هم کولی شي. هغه په ټولو کښې پاورفل دی. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ مجلس عاملي دي چې هغې کښې صوبایي او مرکزي مجلس عامله هغه په پالیسو باندې مطلب چې کلو ډسکشن کولی شي. لکه صوبې ته چې که پالیسي ورکولي نو مجلس عامله په خپله چې کوم دی نو هغه د صوبې مجلس عامله ډیسایډ کوي او په هغه وخت کښې چې څه مسلې هم را پېښې وي پولیټیکل مسلې وي ډسکشن وي بل سي بل سي اوورآل چې د ملک دننه پالیسۍ وي یا د پارټۍ مطلب دی د ټولې پارټۍ په حواله یو ډیسیژن اخیستې دي یا پالیسي دغوی نو هغه چې کوم دی نو مرکزي مجلس عامله کوي چې هغه ټول مطلب پاکستان په سطحه ټول مساوي خپل زموږ چې کوم صوبې دي چې هغوی ته هغه رنګ پالیسي ورسي او هغه پالیسي خپله شي.
میا افتخار حسین وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګوند مشران تجربه او پوهه زیاته لري خو پر مسئلو هر کس غږیږي او د هغوی نظر په جمهوري توګه بیا د ګوند د تګلارو برخه جوړیږي. د موروثي سیاست د پوښتنې په ځواب کې میا افتخار حسین وایي دا په نړیواله توګه یو نظام دی چې د قابلیت او قربانیو په صورت کې کله کله د یوې کورنۍ کسان په ګوندونو کې زیات رول لري.
دا خبره چې خاندان قربانۍ سامره ورکوي یا د هغوی کښې د قیادت صلاحیت سامره دی او په دې بنیاد باندې هغه فیملی ته خلک احترام ولې لري دا زه د ورډ وایس خبره کوم. په ټوله دنیا کښې چې کوم دی دا طریقه کار شته.
میا افتخار حسین وایي په عوامي نشل ګوند کښې هم د باچا خان له وختونو راهیسې بېلابېل مشران پر مرکزي دندو پاتې شوي دي.
زمونږ د عوامي نشنل پارټۍ د باچا خان په وخت کښې نور خلک مشران پاتې شوي دي. باچا خان خو دې حد ته رالو چې هغه به بیا خو ده نه شته او خدای به نورو سره وي خو د هغه د شخصیت خپل یو مطلب دی چې چاپ او لکه اجمل صاحب دوه ځل چې کوم دی نو کوي صدر پاتې دی او ولی خان د هغې د صدارت د لاندې کار کړی بلکې ډېر زیات احترام ته یې ورکو. داسې زموږ د صوبې په صدارت کښې چې کوم دی نو افضل خان له صوبۍ صدر زمونږ پاتې شوی دی. دلته چې کوم دی نو زمونږ عبدالخالق خان زمونږ صدر جج صاحب هغه صدر پاتې شوی دی. داسې نه ده چې ګین بېخي لکه د خاندان په سطحه یو خبر را روانې.
تر وقفې وروسته درته بیا هر کلی وایو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوري رویه مزاج او اقدار ډېر کم دي. په لاهور کې د سیاسي چارو شنونکی پوهاند عبدالحمید نیر وایي په پاکستان کې یو خو پوځي حکومتونو جمهوري عمل ته تاوان رسولی دی او بل دا چې کله ملکي حکومتونو ته موقع ورکړل شوې هم ده نو دوی خپل مزاج جمهوري کړی نه دی.
زما په خیال کړی چې موږ ته فوج مقرره کړه چې ملکي یا سویلین حکومتونه جوړ سي نو دې حکومتونو داسې جمهوري روایتونه نه دي رامنځته کړي چې زموږ ورباندې باور وسي چې دا ګوندونه په خپل مزاج کې جمهوري دي. او هم دا وجه ده چې دا ګوندونه کله له مشکلاتو سره مخامخ سي نو په مشرتابه کې یو څو کسان وي او چې هغوی په نشه سي نو ټول جمهوري نظام ړنګ سي.
تمام جمهوری نظام پورا
اتر ہو. امریکہ کے سیاسی چارو پور ڈاکٹر محمد تقی وائی پا پاکستان کے پلاندینی سطح پا گندونو کے جمہوری اقدار موجود دی خود مشرتابہ پا کچ پا کی میراثی سیاست لیدل کی گی.
پاکستانی سیاسی گندونو کے پارٹوں کے جمہوری اقدار د تپه او د تحصیل او د ډیسټریکټ په سطحه باندې خو موجود دي خو مرکزي قیادت چې کوم دی هغې کښې اوس هم میراثي موروثي ارثي قیادت چې کوم دی هغه واکمن دی او په پارټو باندې قابض خو نه وایم خو دا دی چې هغه یې قیادت کوي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لوی سیاسي ګوندونه له دې انکار کوي چې ګواکې ګوندونه یې میراثي سیاست لري خو عبدالحمید نیر وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه بدنام د همدې میراثي سیاست له کبله دي.
پاکستان کی سیاسی جماعتیں لحاظ سے بڑی بدنام ہے کہ ان میں موروثیت چلی آ رہی ہے.
د پاکستان سیاسی گوندونه له دې کبله زیات بدنامه دي چې پکې موروثیت موجود دی او تر یوه مشر وروسته د هغه بچی د هغه ځایناستی کیږي. خدای یوازې د پاکستان ستونزه نه ده بلکې په هندوستان کې هم موجوده ده. هلته تاسو ګورئ چې د نهرو له کورنۍ سره تر تړاو مخکې کانګرس ونه چلید. په سریلنکا کې هم داسې ول او نورو ځایونو کې هم دې ته ورته حالت دی.
ډاکټر محمد تقی وای په ګوندونو کې د میراثي سیاست پراخوالی یو لامل دا هم دی چې په 1980 میزیږي لسیزه کې په پاکستان کې نظریاتي یا ایديولوژیکي سیاست پای ته ورسید.
د 1980 په دهای کې چې کوم ایديولوژیکل نظریاتي سیاست یو قسم ختم شو، هغه نه پس دا شی نورم دوام واغستو.
ډاکټر محمد تقی وای پر دې سربیره په ځینو سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو یو دود موجود دی. خدای وای دا انتخابات هم تر ډېره حده پورې علامتي بڼه لري.
اوس هم پارټۍ کې دنه الیکشن کیږي، هر کس هم ورته وای ک علامتي وي. عوامي نېشنل پارټۍ کې د الیکشن یو روایت موجود دی، خو پارټۍ یو ډېر ښه روایت انحراف وکړو. پخوا اجمل خټک بابا، احسان معین، سردار شوکت علی مثال په توګه باندې مرکزی قیادت ته رسیدلی وو، حالانکه چې علامتی توګه باندې وو هغه اوس نه دی پاتې. سو بیا هم ځینې ګوندونه چې کوم دي هغه د نورو نه کدي عوامي نېشنل پارټي دا ځینې نېشنلست قوتونه دي. تاریخ انصاف کې هم یو حده پورې ای الیکشن وکړل، خو هغه کوم شخصي سیاست چې کوم دی کافي.
د شنونکو په اند دا خبره خو رښتیا ده چې په پاکستان کې جمهوري سیاسي عمل تل د پوځي کودتاګانو له کبله اغیزمن شوی دی، خو آیا د دې یوه وجه موروثي سیاست هم کېدای شي او که څنګه؟ پوهاند عبدالحمید نیر وای میراثي سیاست هم تر یوه حده د دې ذمہوار دی، خو لویه مسأله دا ده چې په پاکستان کې جمهوریت پر سم اساس یا بنیادونو نه دی ولاړ.
جمهوریت کو ڈی رین کرنے میں سب سے بڑی چیز جو کام آتی رہی ہے اینٹی ٹیرورسٹ فورسز کو وہ یہ ہے
پاکستان کی دی جمہوریت لاری لری کولو یا لپٹری غرزول لپارا نا جمہوری حکومتونو سرا یو کار ډیرا مرسته کړی دا غدا چې دلته جمہوریت پرداسي ډانچی یا اډانی نه دی ولاړ یا پرداسي مقام نه دی چې له هغه ځای و نه خوځول سي. د دې وجه دا د زموږ جمہوریت د هغه مزاج نه دی چې پر خپل ځای ټینګ او ولاړ پاتې سي. او په جنوبی ایشیا کې داسې ټولنې ستا چې هلته په ګوندونو کې موروثیت ستا، خو هلته سیکیورټی اسټابلیشمنت یا فوجي اداره حکومتونه نه کوي.
جہاں پہ موروثیت سیاست میں ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکومتوں کو نہیں سنبھالتی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے، عوامی نیشنل گند او پختونخوا ملی عوامی گند مشران وای د دوی د گندونو مشران د یوې کورنۍ ځکه دی چې دا مشران وړتیا لري او ډېرې قربانۍ ورکړي دي. ډاکټر محمد تقی بیا وای په دې کې هیڅ شک نشته چې مشرانو قربانۍ ورکړي دي، خو باید دا قربانۍ د دې وجه ونه ګرځي چې د سیاسي ګوندونو په آیونونو کې د بدلون راوستي شي او د ګوند واګې دې له یوې کورنۍ سره پرېښودل شي.
قربانو کې خو هیڅ شک نشته. د باچا خان په حواله باندې خو زده اوم چې باچا خان په خپل ذات کې یو نابغه و، د هغې قربانۍ چې کوم دي هغه خو مثال نه ملاوېږي. نو یقینا چې قربانۍ شته، خو هغې نه باوجود د دې جواز نه پیدا کیږي چې د پارټو آئین دې تبدیل کړی شي او د یو کورنۍ سره بار بار موقع ملاوي. پارټۍ عوامي نېشنل پارټۍ کې داسې زبردست خلک موجود دي، اوس هم پارټۍ لپاره قربانۍ هم ورکړي دي، خپل کاز لپاره، پښتون کاز لپاره قربانۍ هم ورکړي دي. جمعیت علما اسلام کې بلاشه خلک داسې دي چې رینکس نه راغلي دي، قیادت اهل هم دي او قیادت کولی هم شي. فاملی عوامی پارٹی کے عمدہ سے خلق موجود دی. نو دا ویل چی مدام با قیادت بیر قرآنے کے پاتے بھی دی وجہ چی قربانی ورکڑی دی، نو دا دی اما سال دی چی جواز میں پیدا کی گی دا موجود دور کے.
نو پا سیاسی گندونو کی جمہوری ارزختونہ سنگا پر مختک کولائشی او میراسی سیاست سنگا پائی تا رسیدائشی. پوهاند عبدالحمید نیر وای موروثی سیاست په هغه صورت کې ختمیدای شي چې په ګوند کې مشران نورو کسانو ته د مشرۍ لار ورکړي.
میں پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہاں پہ موروثی سیاست ختم ہو سکتی ہے.
کزه د پاکستان پاړه خبر وکم نو ویلای سم چې دلته موروثی سیاست ختمیدلای شي. لومړی که مشران د ځان په څیر نور مشران پیدا کړي او دوم که ګوندونه د ګوند دننه جمهوری اقدار یا ارزښتونه عملی کړي نو دا کار کیږي. که تاسو ټولو ګوندونو ته وګورئ نو سیاسي مشرانو نورو کسانو ته لار نه دور کړي چې پرمختګ وکړي، ځکه دوی نور مشران د خپلې مشورې لپاره خطرناک بولي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوری اقدار ډیر په ورو ورو پرمختګ کوي او د میراثي سیاست ختمول امکان لري، خو دا ډیر وخت ته اړتیا لري. پر همدې ځای نن خبرونه پای ته رسی بلونه و بیا له تاسو سره یو په مخامو ښه
جمهوریت مشالتا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.